قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې چې تر یو لسو بجو پورې دوام کوي، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. د امریکا په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې مشر افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو د طرحې ملاتړ کړی. په دې اړه راپور به له نورو مسایلو سره یو ځای په دې یو ساعت کې واورئ، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته چې په پیل کې د افغانستان کورني خبرونه دي.
د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مشر پرون د دې وړاندیز ملاتړ وکړ چې لمخې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو غوښتنه شوې. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې 15 تنه طالبانې ژوندي نیولې چې د دوی ځینې مهم قمندانان هم پکې شامل دي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت له زندان څخه تېره ورځ 8 تنه بندیان خوشې شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې ټاکل شوی چې د روسیې صدر اعظم نن په یو درې ورځني سفر چین ته ولاړ شي او د امنیت په اړه د منځنۍ اسیا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دا خبرونو تفصیل ویاند مجاهد جواد. د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مشر پرون د دې وړاندیز بلاتړ وکړ چې لمخې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو غوښتنه شوې. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو مشر سټانلی مکرستل له څه مودې را په دې خوا همدا وایي چې په افغانستان کې د مخالفینو د ماتې لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا شته. په دې اړه تاوده بحثونه روان دي. امریکایي سناتوران بیلابیل نظرونه لري، څوک د دې خبرې پلوي او څوک یې مخالف دي. د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مشر وایي که اضافي عسکر افغانستان ته ونه لیږل شي نو د دې امکان شته چې ځواکونه یې له خطر سره مخ مخشي. د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې رئیس زیاتوي موږ له هغوی څخه د دفاع توان نه لرو. حاضر دما مخالفین زموږ د ځواکونو مورچلو ته نږدې کیدونکي دي او موږ له خپلو عسکرو څخه په ډیرو لرې واټنونو کې یو. د جمهوري غوښتونکي ګوند لوی سناتور جان مکن چې د امریکا په سنا کې د پوځي کمیټې یو پیاوړی غړی دی وایي که اوباما په افغانستان کې د اضافي عسکرو د لیږلو پر خلاف کومه فیصله وکړي نو دا به یوه تاریخي تېروتنه وي. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې 15 تنه طالبان ژوندي نیولي چې د دوی ځینې مهم قمندانان هم پکې شامل دي. د کندوز ولایت انجینر محمد عمر تیر ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه طالبان د ایساف یا سولساتو ځواکونو لخوا په لړ عملیاتو کې نیول شوي دي. د وړاندې وویل چې دوی په کندوز کې د امنیت د خوندیتوب په مقصد هوډ کړی چې په لویو لارو باندې په دغه ولایت کې یو شمېر نوي امنیتي پوستې هم واچوي. طالبانو تر دې مهاله د خپلو دغو کسانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت له زندان څخه تېره ورځ 8 تنه بندیان خوشې شوي. د تخار ولایت د خاري محکمې رئیس محمد وزیر جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د ولسمشر حامد کرزي دغه فرمان پر اساس خوشې کړی شوی دي چې د کوچني اختر په مناسبت صدر کړی و. د وړاندې وویل دغه کسانو واړه جرمونه کړي وو او په قتل او یا تروریستي پیښو کې لاس نه درلوده. د مهال د تخار په ولایت کې تقریبا 300 بندیان دي چې شپږویشتنه یې خزې دي. د خوست یعقوبیو په نارام ولسوالۍ باندې تیر شپه د وسلوالو مخالفینو لخوا د سپکو درنو وسلو برید شوی. د خوست یو امنیتي چارواکي چې د خپل نوم له خود لري ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل چې جګړې تقریبا 40 دقیقې دوام وکړ خو امنیتي ځواکونو ته پکې د سر زیان نه دی وخته. طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په ګذري ولسوالۍ کې یو شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. د هرات د امنی قومندان د امنیت امیر دلاور شا دلاور ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وسلو کې څلور میله ماشینداری، څلور مینونه او یو انتحاري واسکټ شامل دی. د وړاندې وویل چې اوس دغه ولسوالۍ په بشپړ توګه له طالبانو څخه پاکه شوې ده او دوی خلکو ته د ژوند اسانتیاو په برابرولو باندې بوخت دي. او د امین جان خسرې صرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي چې یو ډالر 940 افغاني او 40 پوله، یو یورو 2 افغاني او 40 پوله، یو پوند 80 افغاني، یو سودریال 13 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومن 940 افغاني او 10 پوله، زر پاکستاني کلداري 550 نوی افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فردي هوډ سیفی څخه واوري.
سپینه مانای وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یکشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا له سفیر سره د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه او په سیمه کې د امریکا پر نوې ستراتیژۍ د غور پر مسلو خبرې وکړي. اوباما د سنا له غړو سره د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې پر لارو چارو تر څو ورځنیو خبرو وروسته له سفیر آیکن بیری سره چې پخوا په افغانستان کې د پوځي ځواکونو لوی قومندان و په ټلیفون کې خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي اوباما د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ په ارتباط چې دا اوس ورباندې غور کیږي د آیکن بیری کار وستایه. پاکستانی الوتکو د افغانستان پولو ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې پر وسلوالو طالبانو بمباری کړې ده. رویټرز خبری آژانس په سیمه کې د پاکستان د یوه استخباراتي مامور له قوله چې نوم یې نه دی ذکر کړی ویلي، په مکین او لته سیمو کې د مخالفو وسلوالو دوه پناځایونه وران شوي او شپاړس تنه وسلوال وژل شوي دي. الوتکو تېره شپه ناوخته تر هغه څو ساعته وروسته بمباري کړې چې کوماندو ځواکونو د یوه دفتر پر ودانۍ حمله وکړه او هغه 9 تنه یې وژغورل چې د پوځ پر مرکزونو د وسلوالو په حملو کې نیول شوي وو. د پاکستان حکومت وایي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د لویو حملو تیاری نیسي. ټاکل شوی چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن چین ته په 3 ورځني سفر ولاړ شي او د امنیت په اړه د آسیا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. کرملن وایي ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه به د پوتین د سفر په ترڅ کې په روسیې کې د ریل د پټلۍ د لارې د پراختیا په ګډون چې په ډېر سرعت پکې سفر کیږي یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د شورا له مشرتابه سره د هغه د تګ وخت په یو وخت کې شوی و. همداشان د هغه د سفر وخت د روسیې او چین ترمنځ د ډیپلوماتیکو همکاریو د ډیپلوماتیکو اړیکو د شپږمې کالیزې سره سمون خوري. ټاکل شوی چې د شانګهای مشران له اقتصادي بحران سره د معاملې پر لارو بحث وکړي. تاسو ازادي راډیو اورئ. په موټر کې د زیپرزه شو بمونو د پرلپسې حملو له امله د عراق په لویدیز ښار النبار کې چې ډیر اوسیدونکي سنیان دي او د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو ډیر تود مرکز بلل کېدو او وروسته بیا د امنیت د تامین یوه نمونه ګڼل شوې وه، پرون 19 تنه وژل شوي دي. درې واړه چاودنې د النبار په مرکز رامادي کې وشوې چې تقریبا له پایتخت بغداد څخه 10 میله واټن کې پروت دی. د النبار د ولایتي شورا یو غړي وویل د حملې د دې خبرې څرګندوی نه کوي چې په دې ولایت کې امنیت ګډوډ شوی دی. د نوبل وروستۍ جایزه چې د اقتصاد په برخه کې ده نن به اعلان شي. سکال نړیوال اقتصادي بحران ته ډیره لیوالتیا موجوده ده. تیر کال د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه یو امریکایي اقتصاد پوه اخیسته. د طب، ساینس، فزیک، کیمیا، ادبیات او اصولي په برخه کې جایزه تیر اونۍ اعلان شوې. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون چې د سولې جایزه یې وګټله، د نوبل له 11 ګټونکو څخه 9 امریکایان دي. او سوریې پرون دننه په عامو ځایونو کې د سګرټو پر څکولو بندیز ولګاوه. د سوریې د خبری رسنیو په حواله د فرمان د جمهور رئیس بشار الاسد لخوا لاسلیک شوه او هر هغه څوک چې ترې سرغړاوي وکړي، یعنی په رستورانتونو او یا هم نورو عامو ځایونو کې سیګریټ وسکوي، نو $40 به جریمه کیږي. داود ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه.
ازادي رادیو تا غوږی چې د سهار له 8 د مخام تر 8 بجو خبريږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. پر راپورونه کې به واوري چې د امریکا د کانګرس د استخباراتو د کمیټې مشر او ځینو نورو دیموکراتو سناتورانو افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو د طرح ملاتړ کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په سګنیو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو خبره تایید کړي، خو هغه تورنۍ رد کړي چې ګنې د درغلیو د شواهدو د پټولو هڅه کړي. د فرا چارواکي وایي په دې ولایت کې د نوي پوځي ګارنیزیون پرانیستل به د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. او د پاکستان په اړه د برتانیې له صدر اعظم سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو اترو په اړه به راپور هم په دې خبرونه کې واوري. او په پای کې
ما ته وایي چې ته شپږ نیمي اوس شپږ نور تیر شوی ده چې افغانستان موږ راغلی وو او اوس چې ما سم یو څه بدو کې
په اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې به د هغه 102 کلن هنرمند خبرې واوري چې له 50 کلن رئیس سنتور غږوي. اورېدو ته راسره اوسئ. دا د ازادي راډیو ده. د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مشر پرون د دې پیشنهاد ملاتړ وکړ چې لمخې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو غوښتنه شوې. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل له څه مودې راپدې خوا دا وایي چې په افغانستان کې د مخالفینو د ماتې لپاره اضافي ځواکونو ته اړتیا شته. په دې اړه امریکایي سناتوران بېلابېل نظریات لري، څوک یې پلوي کوي او څوک یې مخالف دی. خو د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مشر وایي که اضافي عسکر افغانستان ته ونستول شي، د دې امکان شته چې امریکایي ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. فریده هوډ سیفي او په دې اړه تفصیل.
د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مشر د یانې فینستن پرون وویل په افغانستان کې د امریکا ماموریت په یوې پیچلې او جدي مسلې بدل شوی دی. هغه وایي په افغانستان کې د ځواکونو ډېرېدو ته اړتیا ده څو د وسلوالو طالبانو په وړاندې بهیر ته بدلون ورکړي. میرمن فینستن له یو شمیر نورو ډیموکراتانو سره په دې اړه خپل نظر څرګند کړ. د نظرونه په داسې یو وخت کې څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جګړې له شورا سره چې د په دې وروستیو کې رامنځته کړې بحثونه کوي چې څومره اضافي عسکر افغانستان ته واستوي. د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې د مشر نظر د خپل ګوند غړو په نسبت د جمهوری غوښتونکي ګوند له غړو سره ډېر ورته دی. خو دیموکراتان لکه کارل لیون چې د امریکا په سنا کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر دی، افغانستان ته د نورو عسکرو له لیږلو سره مخالفت کوي او پر یوې دقیقې نوې او هر اړخیزې ستراتیژۍ باندې ټینګار کوي. سناتور لیون د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پلوی دی څو هغوی پخپله د خپل هیواد د امنیت چارې په غاړه واخیستلی شي. خو میرمن فینستن چې ډیر استخباراتي معلومات ترلاسه کولی شي وایي د ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره تاخیر په افغانستان کې د هغوی موقف له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې رئیس زیاتوي، موږ له هغوی څخه د دفاع توان نه لرو. حاضر دمه مخالفین زموږ د ځواکونو مرشلو ته نږدې کیدونکي دي او موږ له خپلو عسکرو څخه په ډیر لرې واټنونو کې یو. د جمهوری غوښتونکي ګوند لوی سناتور جان مککین چې د امریکا په سنا کې د پوځي کمیټې یو پیاوړی غړی دی وایي که اوباما په افغانستان کې د اضافي عسکرو د لیږلو په خلاف کومه فیصله وکړي نو دا به یوه تاریخي تېروتنه وي. بل سناتور مچ مکونل چې په سنا کې د لږکیو یا اقلیت مشري کوي وایي په افغانستان کې د ځواکونو د ډیرولو په اړه د ناټو د قومندان د غوښتنې په اساس د ولسمشر باراک اوباما له غوښتنې په سنا کې سخت ملاتړ وشو. هغه زیاته کړه په دې پوهیږو چې افغانستان پخوا د ترهګرو ځاله وه او موږ نه غواړو چې یو ځل بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای ایډ یو ځل بیا پر د لګول شوي تورونه په کلک رد کړي او ویلي دي چې هیڅ کله یې د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه نه ده کړې او نه یې د کوم ځانګړي کاندید ملاتړ کړی. کای ایډ وویل هغه تورونه چې د ده پخواني مرستیال پر د لګولي هیڅ راز بنسټ نه لري. خغلی آیډ د څرګندونې په داسې حال کې کولې چې په کابل کې د امریکا برتانیې سفیران هم حاضر ول. د امریکا برتانیې او فرانسې سفیران حاضر وو. د دې د څرګندونو په اړه نور تفصیل حمید مومن په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي چې د انتخاباتو له روان بهیر نه بخپل ملاتړ ته دوام ورکړي او د دې بهیر د بشپړېدو لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دي. که اېدا چې د یک شنبه پورې نه وخته په کابل کې د امریکا، برتانیې او د فرانسې د سفیرانو په حضور کې یو خبري غونډه ته وینا کوله ول چې نړیواله ټولنه د دریز ملاتړ کوي. خاغلی اېدا یو ځل بیا د مرسیال لخوا پر د لګول شوی تورنه به بنسټ او بلل او ویل چې نه د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه کړي او نه هم د کوم ځانګړي کاندید ملاتړ کړي دي. خاغلی ایدا وویل چې د خپل ماموریت په حدودو کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ کار کړی او د مرسیال لخوا پر د لګول شوي تورونه تر ډیره شخصي بڼه لري. هغه د خپلو خبرو په دوام کې د اختلاف ځینو مواردو ته په اشاره وویل د وای درخته د چزما مرسل غوښتل درا چونه ل شاوخه او وزرو مرکزونو څخه چې په سر کې پلان شوی وو 1200 مرکزونه وټړي او ویل چې د شمیر مرکزونه نشي پرانستل کېدل. دا ادا هم شو چې ایصاف امریکا، برتانیا او اروپای ټولنه په دې پریکړه کې د حملاتړ کوي. حال دا چې دا ناسمه و ځکه هغه ټول په دې په هدل چې د 1200 مرکزونو تړل دی او زیات شمیر رای ورکونکو چې اکثره پښتانه دي د رای ورکولو معنی کوي. ښاغلی عایده وویل چې دغو تورونو نه یوازې دی بلکې د انتخاباتو ټول بهیر چې لا د مخه له ستونزو سره مخو اغېزمن کړی دی. هغه وویل دوی هڅه وکړه چې د انتخاباتو په ورځ یو زیات شمېر مرکزونه پرانیستي وساتي او خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون زیات امکانات برابر کړي. د امریکا، برتانیا او فرانسې سفیرانو په دې خبرې غونډه کې سمبولیک ګډون درلود او هیڅ ډول څرګندونې ونه کړې. که عایده د روسیې څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په همدې ورځ د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو په انتخاباتو کې د هغه رول وستایلو او هغه د ملګرو ملتونو یو مخلص استازی وباله، خو د انتخاباتو په سر د قاعده او د هغه د مرستیال ترمنځ راولاړ شوو اختلافاتو په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت په اړه بېلابېل غبرګونونه له ځانه سره درلودل. که ځینې د هغه ملاتړ کوي، خو ځینې بیا رامنځته شوو اختلافاتو ته په پام سره هغوی د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنوي.
په فراه ولایت کې لسګونو کاروانګرو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د مخدره موادو د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس له فراه ولایت څخه یو بل راپور. د فراه ولایت کې د یو لوی پوځي ګارنیزیون د جوړولو چارې بشپړې شوې. د ګارنیزیون د امریکا له لوري د 8.5 میلیونه ډالرو په مالی مرسته بشپړ شوی. په فراه کې چارواکي وایي د دې پوځي ګارنیزیون جوړېدل به د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
په فراه ولایت کې یو لوی پوځي ګارنیزیون د امریکا د متحده ایالاتو په مالی مرسته او د هیواد د پوځي کمپنۍ په تخنیکی مرسته 8.5 میلیونه امریکایي ډالر په لګښت جوړ او ګټه اخیستنې ته وړاندې شو. د فراه ولایت والی روح الله امین په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: همداشان وایي چې دا ګارنیزون پرانستل به د فراه ولایت د امنیت په برخه کې ډیره مرسته وکړي، ځکه چې د ملي اردو یو لیوا په دې ګارنیزون کې ځای پر ځای کیږي. دا ګارنیزون د فراه ښار په سویلي برخه کې د کافر کلا په دښته کې موقعیت لري. یاد دی چې فراه ولایت یو ناامنه سیمه ده او دولت وسلوال مخالفین پکې شتون لري. د امنیتي چارواکو په وینا دا ګارنیزون پرانستل به د فراه ولایت پر امنیتي وضع ډېره اغېزه وکړي او نور به فراهیوال د امنیت د نشتون څخه اندېښنه ونه لري. احمدشاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
په کابل کې د ایران سفارت یو ځل بیا افغانانو ته د کاري ویزو د ورکولو اعلان کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، د هغه تړون له مخې چې پخوا د افغانستان له لوري سره شوی، ایران چمتو دی چې افغانانو ته 3,00,000 کاري ویزې ورکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د دې پروګرام لپاره تیاری نیسي. په دې اړه له کابل د ازادۍ راډیو خبریال معصوم پښتون راپور راکوي.
د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې له هیواد بهر د افغانانو لپاره د کار موندلو پراخې هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت وایي اسدالله ولولجي افغانانو ته د کار د ویزې د ورکولو لپاره د ایران د سفیر د وروستۍ څرګندونو هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی به په دې اړه لازم اقدامات وکړي.
تهران ته درې څلور ځلې افغان پلاوی تللی وو. د جمهور رئیس دویم مرستیال هم تللی وو او هلته یې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې وې. اصلا په هغه وخت کې ایراني چارواکو نه و منلی چې افغان کارګرانو ته دې هلته شرایط برابر کړي، خو اوس چې ایراني چارواکو دا مهرباني کړې ده، د کار او ټولنیزو چارو وزارت به حتما خاص اقدامات کړي وي او په دې اړه به خبرې ورسره وکړي او افغان کارګرو ته به چې هلته اوسېږي اسانتیاوې رامنځته کړي.
مخکې د افغان دولت
امارات او ایران ترمنځ دا تړون سوی و چې افغانانو ته د کار درې لکه ویزې ورکړي. د ایران سفیر وایي چې په ایران کې د افغانستان سفارت تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې د دې پروګرام قانوني چارې بشپړې کړي.
این هم از نکاتی بود که به هر حال پیگیری
دا هغه ټکی و چې تر اوسه بشپړ شوی نه دی. موږ درې لکه کاري ویزې مخکې اعلان کړې وې چې لا هم په خپل ځای پاتې دي، او ټاکل شوی ده چې دا به د افغانستان د سفارت لخوا په تهران کې بشپړ شي. هغه قانوني مرحله چې موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه بشپړې کړې وې، دوستانو هڅه کړې وه چې سفارت ته څو نور کسان هم د مرستې لپاره ولیږي تر څو کار چټک شي، او موږ هیله لرو چې انشاءالله دا کار به ژر وشي.
د سوي تړون له مخې ټاکل شوی ده چې دغه افغانان په ایران کې په ساختماني او صنعتي برخو کې کار وکړي، خو په ایران کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو د چارو رئیس عثمان ظفر ازادي راډیو ول چې د بیلابیل دلایلو په خاطر د ایران طرحه ونه منله. دی وایي د ایران اسلامي جمهوریت ویل چې موږ درو لکو افغانانو ته د کار ویزې ورکوو، خو په دې شرط چې دوی دلته وي او کورنۍ افغانستان ته ولاړې سي. ایران وایي چې دې کارکوونکو ته ویزې په وړیا ډول ورکول کیږي، او د کار په خاطر یې په شپږ میاشتو کې ویزې تمدیدوو. موږ موافقې ته ورسره ونه رسېدو. ځینو کسانو ویل چې په داسې حالاتو کې موږ خپلې کورنۍ بې سرپرسته نسو پرېښوای. د ایران لخوا د کاري او روغتیایي ویزو اعلان داسې وخت کیږي چې هره ورځ په سلګونو افغانان د ایران د سفارت او کنسلګریو مخې ته د ویزې د ترلاسه کولو لپاره ستونزمنې شیبې شمېري، او په ډېرو خواریو ایران ته د تګ ویزې ترلاسه کوي. معصوم پښتون، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې پرون په دولتي ادارو کې له نارینهو سره د ښځو د ټولنیز مساوات په اړه یو روزنیزه دوره جوړه شوې وه. په دې یو روزنیزه دوره کې چې د بیلابیلو وزارتونو د پلان رئیسانو ګډون پکې کړی و، پر دې خبرې وشوې چې د دولت د راتلونکي کال په بودیجه کې څنګه د ښځو لپاره د پروژې بودیجې ځانګړې کړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د ازادي راډیو د خبریالې حمیدې عثمان راپور ته.
په داسال کې چې د ښځو په اړه پروژې د دولت د ملي ستراتیژۍ یوه برخه جوړوي، خو د افغانستان د ښځو د چارو وزارت غواړي چې د راتلونکي لمریز میلادي کال د دولت د بودیجې یوه برخه د ښځو او نارینه و د ټولنیز جنسیت د تساوي اجنډا لپاره ځانګړي شي. د دغه وزارت د انسجام او بهرنیو اړیکو مشر فوزیه حبیبي له ازادۍ راډیو سره په مرکې کې وویل چې د کابل په ستاره هوټل کې په دغه روزنیز دورې کې به د دولت د وزارتونو یو شمېر چارواکي په دې وپوهول شي چې څنګه د راتلونکي کال په بودیجې کې د ښځو له دار ازاق څخه دفاع وکړي.
شما میفهمین که بودیجه های وزارتخانه ها انقریبی که
هغوایی تاس پویگی چه ده وزارتون بودیجه دو میاشتی وروست جوریگی. منقواردو چه ده پلان رئیسان برستیالانه او زمونگ ده جندر استازی پیش بینوسی چه کوم ډول پروژې په خپلو پلانونو کې ځای پر ځای کړي، او څنګه د مالی په وزارت کې ترې دفاع وکړي، او د ښځو د وزارت وظیفه د دوی په دفاع کې څه ده. که څه هم چې په دولتي ادارو کې د ښځو او نارینه و د ټولنیز جنسیت د تساوي اجندار په اړه ډېر ټینګار کیږي، خو یو شمېر افغان میرمنې په دې باور دي چې په دولتي ادارو کې ښځې په ټیټو دولتي څوکیو کې کار کوي، او له نارینه و سره یې د ټولنیز تساوي برابري ته اوږده لار پاتې ده. خو بلخوا د فواید عامې د وزارت د ښځو د چارو مسؤوله انجینر قدسیا کاکړ وایي چې په خپله ښځې له نارینه و سره د ټولنیز تساوي لپاره هڅې نه کوي.
یو خو دغه زمینه ورته مساعد ښځو ته د اداراتو لخوانه یو اقلا ښځو ته یو فرصت ورکول شي، جرات دغه پیدا کی دغه زمینه. او بل زما په نظر مهمه خبره ده، ښځې په مجموع کې دغه حالات نه ځان وباسي، مثلا کوشش وکړي چې خپل ظرفیت ته ارتقا ورکړي، کورسونو کې اشتراک وکړي، ورکشاپو ته لاړ شي، مصاحبو کې سهم واخلي، ځانونه لوړ پوستونو ته کاندید، ځان باندې د اعتماد پیدا کړي، خپل ارزښو ته چې په وجود کې دی دغه ته یو اهمیت قایل شي، پوه شي چې زه څه ارزښتونه لرم، که په سیاسي ډګر کې اوسېږي او که نور په اجتماعي په نورو ډګرو کې اوسېږي.
افغان حکومت اعلان کړی چې تر 2013 میلادي کال پورې به د دولت د رهبرۍ په سلو کې 30% ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال دغه شمېره په سلو کې 9% جوړوي. خو د ښځو د چارو وزارت وایي د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره یې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو په کچه یې د دولتي او غیر دولتي ټولنو له لارې پراخه هلې ځلې پیل کړي دي.
دا د ازادۍ راډیو ده. په فراه ولایت کې د بزګرانو او دولتي چارواکو په ګډون پرون یوه پراخه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې شاوخوا 300 کروندګرو او قومي مشرانو ګډون پکې کړی و، له نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې او بحثونه وشول. د غونډې د نورو ویناو او بحثونو په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واورئ.
په دې غونډه کې د مختلفو کازار په ګوته شول او کروندګر دې ته وهڅول شول چې نور کوکنار ونه کړي. د غونډې ګډونوالو داسې غونډې شي بولي او وایي چې د غونډو په جوړولو سره ځمکه لرونکي هڅول کېږي چې کوکنار ونه کړي. یو تن ګډونوال په دې اړه داسې وایي:
ما نوم حاجي برهان الدین د شوان د کلي اوسېدونکی. دې جامع کې په اوسني حالت کې داسې غونډې ډېرې مفید دي، په دې خاطر سره چې خلک د دې تریاکو د هغه منفي اړخونو څخه خبرېږي. نو دغسې غونډې که چېرې دلته مرکز کې وي یا په اطرافو کې وي، دا به ډېرې مثمرې واقع سي او خلک به د دوی د ضرر څخه نه خبر سي او د دولت د تصمیم څخه نه به هم په دې هکله خبرتیا ورته ورسي.
د همداشان وایي چې کوکنار ډېر په ولسوالیو کې کرل کېږي، که داسې غونډې هلته جوړې شي نو دا به ډېر اغېزه ولري.
دغه تاریخ زیاتره چونکې په اطرافو منطقو کې کرل کېږي یا په لیرو ولسوالیو کې کرل کېږي، ناامنه ولسوالیو کې کرل کېږي، نو که داسې غونډې هلته شرایط ورته مسایه سي نو ډېر به بهتره وي تر مرکز.
خو له بلې خوا ګل محمد کوشان د سینټ یا د مخدره توکو پر وړاندې د مشورتي ټیم مسؤول چې دغې غونډې تمویل کوونکی دی وایي چې دوی یوازې په ځینو مشخصو سیمو کې بودجه لري او اوس نشي کولای چې په ولسوالیو کې هم داسې غونډې جوړې کړي. دی همداشان کروندګرو څخه غواړي چې نور د کوکنار نه کړي، ځکه دا یوه لویه بلا ده.
تاسو راډیو چې وختن فوختن موږ یې تعقیبوو، د تریاکو په ارتباط، د مخدره موادو په ارتباط ښه پیامونه لري، ښه آګاهۍ لري. امیدوار یو چې دا دوامداره وساتي، او خاصتا دغه پیام چې زه ورکوم چې بزګرو ته زموږ پیام دا دی چې نور تریاک د ګټې شی نه دی، بیام ډېر ښته ده. نور مجاز نباتات د تریاکو بدیل کیدای شي، ښه حاصل کوي او حلال دی، هغه برکت کوي. هغه بزګر چې لا هم په دې کار اخته دی، البته ډېرو بزګرو مخ اړولی دی مجازو روا کښته. امیدوار یو چې زموږ دا خبرې ټول بزګر واروي او د تریاکو د کرلو څخه ډډه وکړي. روا کښت، غنم، اوربشي، انګور، انار، دا پلاستیکي تونلو کې ترکاري، دا په خپله ګټمن شی دی.
دا غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې تېرونی هم ورته غونډه د قومونو او قبایلو چار ریاست لخوا په فراه ولایت کې د مخدره توکو په وړاندې ریاست په مرسته جوړه شوې وه. فرایي کروندګر وایي چې یوازې د دولت او اړمده موسسې پر غونډو اکتفا نه کوي، او د دې تر څنګ دوی ته ځینې مادي اسانتیاوې هم برابرې کړي تر څو دوی وکولای شي چې د کوکنارو پر ځای د کښت لپاره یو بل بدیل غوره کړي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي د پاکستان پر پوځي تاسیساتو د مخالفو وسلوالو بریدونه پر دې هیواد د ګواښونو د ډیرېدو څرګندونه کوي. خو میرمن کلینټن وویل واشنگټن په دې ډاډه دی چې د پاکستان حکومت او پوځ د دې هیواد پر اټومي وسلو خپل کنټرول ساتلی دی. میرمن کلینټن دا څرګندونې اروپا ته د خپل سفر په پیل کې د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې وکړې. دواړو د افغانستان او پاکستان د حالاتو په اړه نورې خبرې هم وکړې چې فریده هوټ سیفی جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اروپا ته د خپل 15 ورځنی سفر په پیل کې پرون په لندن کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید میلیبند سره وکتل. هغې له میلیبند سره خبرې ځانګړې، حساسې، اغیزمنې او جوړونکې وبللې. په دې خبرو اترو کې عمده موضوع د افغانستان مسله وه. بریتانیا په نظر کې لري چې د هلمند ولایت ته 1500 اضافي عسکر ولیږي. د جرمني خبری اژانس په حواله لندن په خپل پریکړې کې قاطع دی، خو په دې شرط چې د ناټو نور غړي هیوادونه د څرګند کړي چې په افغانستان کې په دې مسؤلیت کې برخه اخلي او کنه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا په مشرۍ د ټولو ځواکونو د موقف په اړه د یوې لویې پریکړې په اړه خبرې روانې دي. د راپورونو په اساس داسې ښکاري چې د میلیبند هدف په همغې ستراتیژۍ بیا کتنې ته اشاره ده چې همدا اوس د اوباما اداره ورباندې خبرې کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه موږ په دې ډیر نږدې سره کار کوو څو د ایتلافي ځواکونو پر موثریت او د هغوی د هڅو پر قاطعیت ځان مطمئن کړو. هیلری کلینټن د بریتانوي ځواکونو زړورتیا وستایله او ویل دواړه هیوادونه به په افغانستان کې پر خپلو ژمنو ولاړ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا موږ ته ښکاره ده چې د القاعده، وسلوالو طالبانو او ځینو نورو بنسټپالو یوځای کیدل زموږ دواړو هیوادونو او نړۍ ته مستقیم ګواښ دی.
د پاکستان پر پوزي مرکزونو حمله چې پتریسکي څوتنه برمته هم نیول شوی وو د بحث بل موضوع که څه هم چې په پاکستان کې چې اټومي وسله لري د بی امنۍ پیخي مخ په زیاتی دودی خو میرمن کلینتن وایي هغه په پاکستان کې د اټومي وسلو د خوندي ساتلو په برخه کې کوم شک نه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بنسټ پالنه په پاکستان کې یو مرګونی تهدید وباله خو هغه وویل داسې شواهد نشته چې د پاکستان پر اټومي تاسیساتو دي د تهدید ښکارندوی وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه درته خبرو خو د دې وخت د ورځې لس نیمې بجې دي. فریدا هوټ سیفی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
د امریکا په سنا کې د استخباراتو د کمیټې مشر د دې پیشنهاد ملاتړ وکړ چې په کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو غوښتنه شوه. د تخار ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت له زندان څخه تیره ورځ اته تنه بندیان خوشې شوي دي. د کندوز ولایت مسؤلین وایي چې 15 تنه طالبان ژوندي نیولي چې د دوی ځینې مهم قومندانان هم پکې شامل دي. د خوست یعقوبیو په نارامه ولسوالۍ باندې تیره شپه د وسلوالو مخالفینو لخوا د سپکو او درنو وسلو برید شوی خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د امریکا له سفیر سره د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه او په سیمه کې د امریکا پر نوې ستراتیژۍ د غور پر مسلې خبرې وکړې. پاکستاني الوتکو د افغانستان پولو ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې پر وسلوالو طالبانو بمباري کړې. ټاکل شوی چې د روسیې صدر اعظم نن چین ته په درې ورځني سفر ولاړ شي. په پام کې ده چې اسرائیل او متحده ایالات به ګډ لوی هوایی دفاعي تمرینونه ترسره کړي. او د نوبل وروستۍ جایزه چې د اقتصاد په برخه کې ده نن به اعلان شي.
دا خبرونه قدر منوریدونکو اوس پام وکړئ. لمړی ژوند په شیبو کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ته او ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه تاندې څنګه خبريږي.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. افغان سازیان د شرقي ساز دیدی مشهور یالي افغانی بولی لکه تنبور، سرندش، پیلی، ټول او رباب. د دوی ځینې وایي د ساز دا له لومړی افغانانو جوړی کړی دی، بیا وروسته ګاونډیو هیوادونو ته وړلی شوي. هولته یې شکل و بڼې تغییر کړی دی، بشپړې شوي دي. لکه ستار چې د افغانی آلی تنبور له مخې جوړ شوی دی او اوس یې پر سینه تارونه او پردې ډیرې شوي دي او هان نوم یې هم اوښتی. د نن په خپرونه کې به همداسې یوه بله افغانی آله در وپیژنو چې د سازیانو په وینا لا تر اوسه د نورو هیوادونو په ساز ډلو یا ارکسترونو کې نه ده غږوله شوي. لومړی به د دغې آلې غږ له تبلې سره واورو. تاسو ورته غوږ سئ. که مو نوم ورته پیدا کړ ښه، که نه نو بیا به لینا شریفي راته ووایي چې دا آله څه نومیږي او څنګه جوړه ده.
تاسو نغمه واوریده، څنګه نوم ورته پیدا کړ؟ څه تبله ده؟ یا تبله خونه ده؟ بادی آله ده؟ دا ځل مو هم نښه ونه ویشته. راځي زبا درته ووایم. دغه آله دوه هواری کمسوری توری دبری دی، نه ژبی لري، نه تارونه او نه هم ترمنی پوښلی دی. خاغلی فضل احمد چې دا آله غږوي نوم یې سنگ تور ورته غوره کړی دی، یعنی توره ډبره. په نهو ګوتو یې غږوي. د نوموړي په وینا تر د لمخه په افغانستان کې دا آله استاد عبدالرحمن غږوله چې اوس وفات دی. ښاغلی فضل احمد چې د ډلې یاران یې پهلوان بولي، په تن باندې سپینګیری دی، توره قرقلی په سر کوي. د نزلې د ناروغۍ لپاره یو ډول اوبه هم جوړوي چې ویل کېږي تک او پترای دی. دی خپل عمر تر سلو ډیر ښیي. ومان له نوموړي سره مرکه کړې ده. تاسو رابولم د دغې مرکې اوریدلو ته.
فضل احمد د پلار نوم سمندر خان، او هغه وخت چې بود باشو په کوچه لزا خان که زما کور و او د خانقا سره امسایه و پوش بکنم، او پا سلویخ کلن زما پا وقت که در خانقا منگ استازان استاز سرهنگ و صابر و او نتو و لغا استازان سابقه اقیت خدای تعالی و بخی لغا طول مل شویده رایم بخشان و پوش استازان سابقه.
استاد تاسو در چو کلونه یسته؟
اوست یو سلو دوه.
دغه تاریخ تاسو څنګه معلوم کړی ده چې تاسو د یو سلو دوه کلونه؟
تاریخ هغه وخت چې زما پوښتنه کړی ده ایسان جام کنه که کوم وخت و هغه تاریخ چې ما دیت ور کړی ده دا جمع کړی ده جمع کړی ده په پخور کې هغه خانقه و ما ته ویل چې ته شپږ نیوی اوس شپږ نور تیر شوی ده چې افغانستان موږ راغلی وو او اوس شمار کوم یو سلو دوه کې.
ښه استاده، تاسو کومه آله غږوی؟
زه خو سنګپور وایم. دوه تیږه ده.
او دغه تیگی چونی طول و عرض لری؟
او اینجا اشفاک مینج ویج دوال یک
دا تاسی لکل رئیس دا آقا گوه؟
دا کار پنزاو یا کال شو.
تر تاسو نمخ که دا آلا چا آقا گوه؟
دغه رامان خان نومی و دغه زمان پوم را مشر و او استاز و یو کس و
دغه آلا تاسی ویل چه پنزاو یا کال که چه تاسی آقا گوه؟ دا مو چیر تا پشورو کلا؟
دا خانقای خاج غریب نواز که مونگ پخپل فکر پخپل فکر پخپل شوق ما دا پیدا کرده.
تاسو دا استاد رحمان نه چه نکرز داده دی؟
نه
دا لب دا دنیا پا نور و آلاتو دا موسیقی که یعنی فرزن پا نور و ارکسترونو که دا موسیقی دا
پا طول دنیا که نشته سر پا افغانستان که مونگا پا دنیا که لیدلی نده.
دا پا کم اساساتو باندی تاسی که گویه نوری آلی دا موسیقی چی دی؟ دا خو راگونه دی سرونه دی و فرزن یو اساسات دا موسیقی دا الف با دا موسیقی لری تاسی پا کم اساس
مونگا مونگا هم شوقی دا کنه شوق دیر زیاد دی او دی طور پا سر که راکت شویده راکت پوش بکنه.
پس دم دغه اساسات مطابق
اگر او سید پو بدن زما پا بدن که سورش داد.
تاسو شاگردان هم روزلی؟
شاگردان خوست نشته. شاگردان که تربیه که دا خرچه والی منگ خود خرچه والا نیو کنه منگ مسکینان خلق دو.
نو چه فکر که ویه چه پراتلون که کلو که بدا یی دا علا دا موسیقی با یی فرزن خلق بیواغ اگه والا
ایسی؟ او که شاگرد پیدا شی او خرچه پیدا شی اگر
تاسو اوس دا یو وار راته وغږوئ. تاسې وغږوئ
دا تنهایي نه کېږي کنه دا نغمه نه راځي.
تاسې وغږوئ خیر ده دغه سره تبلې استاد دا پنوکانو پلاس باندې راکوي
او ټول
څولا غوتی مولان دی دا ډبرو نه څوب باندې
دا نه غوتی کار کوي سالور په کین لاس کې دا پنځه په پښای لاس کې
څوی لاندې دا ډبرو څوی دا ډبرو په
سر ډبرو دا د کین لاس د ډبرو درې غوتی لاندې دی یو په منځ کې فنر کې فنر دی دا یو غوتی شهادت دا دغه دی فنر دی فنر جوړ په خپل فنر جوړو
په کوم غوتی وه
په پنځه غوتی وه دا دا خو بندی کنه
دا خو هي وس
ا
تاسو خو په پاسنۍ ګوته هم دا وهي او د لاندې ګوته هم دا څه تغییر راځي د لاندې ډبره چې د پاسه وهي یا د پاسه
سور برابر راځي کنه چې یو ګوته وهي کنه د لاندې باندې باز ځای لاندې باندې راځي باز باندې راځي لاندې سور دي سور
زما منظور دا و چې که پاسنۍ ډبره په لاندې ووهي دا او یا لاندې په باندې ووهي په غږ کې څه تغییر راځي
سور برابر راځي سور برابر راځي
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com
استاد تاسو خو ډیر عمر کړی ده نو یو څه به د هغه وخت په حالاتم سره وغږیږو هغه څه چې تاسو په سترګو لیدلی دي او ستاسو تر مخ تیر سوي دي ستاسو کوم پاچاهان په یادیږي د افغانستان
زما امان الله خان غازی زما یادیږي زما په یاد ده
حبیب الله خان دې په یادیږي
حبیب الله خان نه حبیب الله خان نه امیر امان الله خان
د امیر شهید
د شهید په وخت مونږ دې له ماشوم
سو کلو به وي د امیر شهید په وخت
د امیر شهید په وخت کې زما خو یاد نه دي زما پلار چی دیگی دری کلنم امان الله خان پا وقت که مونگا دقا یول است کلنم
ستا یادیگی چه پا اغا وقت که سندرغالی و نو در دربار سندرغالی چوکو چر تا با او در سندر
دربار سندرغالی استاد قاسم جو او استاد نتو او استاد غلام حسین پلار
چه نمیده؟
مادوسین
خان دا موسیقی علی په هغه وخت کې څه شوی
او دولکام او تبلام او هارمونیا دا تنبور نه ده دا تنبور رباب دا غږیده
دا هغه وخت مشهور سازیان چې څوک څوک
مشهور خدا استاد قاسم جو
لالا به بولو بابا لالا به بولو بولا تور پی کا بولدا کا ڈولا دل مانا کا پوتولا کسے وایو رسوائی کا دل مانا کا پوتولا کسے وایو رسوائی کا نا کرنا بے وفائی کا دل مانا جدائی کا
دغه نور علی چېګه غولې فرزان هارمونیا او تبلا او دا
هارمونیا استاد غلام سرور خان دامل شویده او شیر طولکی خدای دا بخیدت هغه وخت هغه مشران بو
هغه وخت کې موسیقی څنګه و په کومو ځایونو کې به خلک هغه غواله آزاد و نه و سره هم
دا سه وو کې دا خانقا وو او دوه درې پاچان وو هغه کوم پاچان چې فقیران ده د جمعې په ورځ د سید نظام الدین آقا پلار ژوندی وو هغه سازونه د جمعې په ورځ هلته د دې په دربار کې ساز موسی چاردی هغه کوری وو
محلی موسیقی څنګه و
محلی موسیقی خو دا شوکان دیر وو کنه رازق شوقی وو کریم ایراتی شوقی وو دیر شوقان دیر زیاد
دا امان الله خان پا دربار که بستا سویادی چه چو وقت با دا استادان ورتله هل تبی موسیقی که گوالا کلا ورغلی هسته دا محفل تا چه دا پارا بساز که دا پا دربار که
اغا دیجشن پا وقت که پا چمن یوزوری که اغا نوازندگان هل تا دیر مجلس و آزاد مجلس و
کلا دی امان الله خان لیدله
او سه ما دا پا جشن که لیدله رسم گذاشت
دا خاطره قصه
نان و مقصد رسم گذاشت که پا چمن حضوری که و
در چمن حضوری چنگه و چرا قم و پا وقت
چمن حضوری خودی قد جور شده کنه زما پلار وی که در امیر شهید پا وقت که
لاغن او روز تا چه فرزن پا افغانستان که گردوادیس و اغا وقتون دی یادیگی چرا قمالات و پا کابل که
در یه وقت شور مشور پیدا شو دیگل را غلی و کنه هرگ پاچه چوری شو چلا ورشه چور شو کنه عبی بلاخان در سقوزوی چوهی کنه اغا بیا و تختید بیا دیتا کم رخم سور جولو کل و پس را غلی و اغا بیا غرشو پا چمن دوزورو که یه حالتا چه هست کولی کشتانه وی اغا زایدام شو مونگا پستر گولید
دا اغا وقت دا کابل یو چه قصی را تواکه چه کابل چمره کورونه با و چمره خلق و پا کم و کم و ساو که کم وقت آبادی و
اغا وقت کورونه دیل لگ و یو رکاخانه و شوربازار و دیوغانان دا زایونه کورونه و او خلق اغا وقت دیل لگ و برجبر دیل ورکوتی و پا دیمتن که
دا عبیبولای کلکانی وقت دا تا پیاده
عبیبولای کلکانی از ما از ما یاد دا
دا دی دوره دا پاچایی یو چه قصی را تواکه
ده دوره خو آرامی دست و چه سوک بدماشی که ولی نشی اغا وقت زما یاد ده چې یو کس دا اوله جی کړی ده په نرخو نوا کې یو پیخې په یو ګاډي وتلی و پلې به دیګه ګاډیوان دان ته وویل چې کشی که او بیا تیره شو دغه سړی تیره شو
دا سړی تالیدلی
و ما ولیدو چې دا سړی دا کار قیمتي راوړی و هغه سړی ته دا رقم جزا ورکړی ده چمن د حضوري نه ده ګاډي داسې یو خوره بلې بل خوا
په هغه وخت کې دا ګاډیانې ډېرې وې
ګاډي ډېر و موټر نه و موټر ډېر هېڅ نه یو درې دانه موټر په دربار کې و بس بل موټر ما لیدلی نه و ګاډیان دوه اسپه څلور اسپه هنګ بتخاک دا ځایونه ګاډي ډېر ټول تانکه و ګاډي و آس و خره و بس
خور اومدن استاد درمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه موږ ته د ازادۍ راډیو د خبرونو په اړه په دغو پتو لیکونه راستولی سي په کابل کې مو پته ده ازادۍ راډیو پوسټ باکس 1411 کابل افغانستان په خوست او کندوز کې مو شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راستوي هلته مو شمیره ده 2400 یونیورسټي ټاون پېښور تر بیا اجازه غواړو بسیاو پیزت روست
تانده چانگه
دادوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی
ګرانو ځوانانو سلامونه په دې تنده څنګه خبرونه کې لومړی د اندام د روزنی یو کلب ته ځو او له ځوانانو سره د اندام د روزنی یو ښکلا د ورزش په اړه غږیږو بیا د مطالعې په ګټو او د چولې ګڼ افغان ځوانان له مطالعې سره علاقه نښي خبرې کوو او د خبرونه په ورستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم مه هیروي د مطالب زلینا شریفی یو په بل پسې درته وړاندې کوم ګرانو ځوانانو په ټوله نړۍ کې ځوانان له ورزش سره خاصه علاقه لري ورزش نه یوازې د چې ځوانان له نشې توکو لري ساتي ښه تفرید روغتیا ته ګټور دی د اندام تناسب هم برابري او غړي غښتلي او ښکلي کوي یو ډول ورزش چې ځوانان یې تر ډیره د اندام د ښکلا لپاره کوي هغه د اندام د روزنې یا فټنس ورزش دی چې په نړۍ او افغانستان کې ګڼ مینوال لري زموږ همکار اجمل تورمان د اندام د روزنې یو کلب ته ورغلی د دې ورزش په اړه له ځوانانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو
ګرانو ځوانانو نن زه په کابل کې د اندام د روزنې یو کلب ته راغلی یم په دې کلب کې چې لوی سالون لري او په لوړ غږ غربي موزیک پکې اوریدل کیږي هر خوا د اندام د روزنې یا ښکلا لپاره ډول ډول غټ او واړه ورزشي ماشینونه او آلات ښی او ګڼ ځوانان چې مختلف عمرونه دي او رنگارنګ ورزشي جامې اغوستي لګیا دي ورزش کوي څوک د ځای په ځای منډې په ماشین تمرین کوي او ځینې هم چې نوی راغلي مخکې لدی چې ورزش وکړي د خپل بدن د ګرمولو هڅه کوي او په اصطلاح ټوپک وهي دلته څنګه مې ځوان دی چې د ولیو او مټو د پړسول لپاره یو درنده ورزشي آله چې دمبل نوميږي ښکته پورته کوي له د سره به څو خبرې وکم او به خیر وره کزان راو پیژنای
زبی الله
څنګه مو علاقه پیدا شو چې د اندام د خپل ورزش وکړي
زبیانم درشه ورزش دي او په دې کې علاقه مندان دی لري د لپاره ما علاقه پیدا کړی چې ډیر شو ورزش دي صحت من انسان پته کیږي
دا ورزش له نور ورزشونو سره څه فرق لري
نور ورزشونه کې چې دی تکواندو یا کافو یا بل شي چې دی هر یو چې دی خپل علاقه من لري زه چې دل لپاره خوشاله يم چې ځان یې سره کیږي دل لپاره چې په افغانستان کې هر یو چې ویني کښنی کښنی دی دا راکښ غټ نسته یو څه انسان لږ بدن غسي چې دغه وکی
لا هغه وخت چې دا ورزش پیل کړی دی په بدن کې څه تغیرات ویني
ډیر تغیرات راغلي دي مخ کې ډیر دنګر و مسره سره غڅوي دی باډي چستونه او آرم ترایسه پیسې بار یو شي چې اوبر د څه د څه جوړ شي دی مخ کې سره
مننه تاسو نه
تاسو مننه
د ورزش کارانو په نظر خان دام هغه ری چې یو څوک پلن ولی غټي ازل لرون کې مټي دغه راز ازل لرون کې ټټر او نریم لا ولري ورزش کاران وای فټنس یا د اندام د روزنی ورزش د هغه ځوانانو ارمان پوره کوي چې غواړي داسې اندام ولري هله تلری یو ځوان را تخکاری چې اندامونه او ازلې تر نورو ډيري پرسولي غواړم نږدې ورشم تاسو ځان راو پیژنې؟
ما نوم شیر ولی.
څومره وخت کې چې تاسو دا ورزش کوئ؟
زما یو مشکیږي چې د بای اندام سره مې مینه پیدا شوه. مخکې دا غنه مې شوق او ذوق سره نه و. بس زمونږ ملګری دي هغه چې راتل زه یې تشویق کړم. هر انسان ته لازم دی چې یو ورزش وکړي، یا دار یا هر دي کې چې یو ورزش وکړي، هر انسان ته ګټه لري.
د ورځې څو ساعت ورزش کوئ؟
ما دیګر کې یو ساعت تمرین کوم، به له خوراک مراک پر سره کوم.
تاسو دلته په خپل ځړ تمرین کوئ که د استادانو تر نظر لاندې؟
استادانو په نظر چې تمرینو کې هغه ډیر خدای او خپل پر سره باندې و کې هیڅ هم نه دی. خپل اسواد وجود د اسواد هیڅ نه رښت نه کوي، عمل نه کوي چې غټ شي.
مننه تاسو نه.
تاسو نه دی
وای د اندام د خپل ورزش په سلو کې شل په حرکتونو او په سلو کې اتیا په خوراک ولاړ دی. یعنی کدا اندام د روزنې ل ورزش وسه څوک سم خوراک ونکړي بدن کمزوري کیږي او تاوان ورته لري. دلته ځوان دی چې بایسکل ته ورته وی علی باندې ناشته او د پخو د ازلو تمرین کوي. لده به هم د اندام د روزنې د ورزش او خوراک پاره پوښتو. ستاسو نوم څه ده؟
مانو محمد ولی هوتک د کابل اوسېدونکی یم. د ورسم ترګي زاکونګ
څنګه ملاقات پیدا شو چې د اندام خوله ورزش وکړي؟
ځکه د دې لپاره د پروشنه کوم چې د ساده لپاره کړه بل بدن خوله بدن خو کولایږي په دې کې زه بل شام بوکس مخې وینم دا لپاره خپل بدن خوله کوم.
د ورزش نو ورسره څه خوري؟ د خوراک پاره کړه ته وایي
او خوراک چې پروتین زیات ولري، انرژي مکمل انرژي به کې دا غنې استفاده کوم، مثلا کچالو، هګۍ، همداسې نور وسایل چې انرژي داري.
ځینې ځوانان خوراکي پروتین خوري، تاسو څه وایئ؟ دا خدي
په بازار کې خو پروتین نه مختلف ډول دي چې د هر مملکت کې چلې یې غوې په خپل بدن کې دا امکان کړی دی چې نو د بازار ته راوځي. نو بدن د پاره سي مزر نه دی، البته چې پروتین خو بیا د سره اوبه زیات اوبه استعمال کړي چې هغه ډېر سنگین دی، ازمول سخت.
دلته پوره ورزشي وسایل لري
نسبت د افغانستان د اقتصادي وغته کو ګورو دي ښه وسایل لري د ټرینر.
تاسو دلته د کلب ته پاکي راځي؟
نظافه خو تاسو د خپل ګورې چې په ډېر نظافه سره د خپل تمرین مخې بي.
مننه تاسو نه.
تاسو نه هم مننه. Something that we can't deny, and the way that you move, oh, you make me feel alive. Come on, turn on me.
ګڼ افغان ځوانان په تلویزیونی سپورتي لوبو یا فلمونو کې چې د فلم د علاقې کوم ورزشکار خا او مناسب اندام وویني نو کلپونو ته ځي ورزش کوي او کله چې اندام ورزشکارانو ته ورته شو نو بیا ډیر مغرور وي. ناس ولاړ او ګرځیدای بدلیږي او په خپل امزول ځان لوړ خي. راځي په دې اړه د ځوان او پښتو چې هغه څه وایي. استاسو نوم؟
د مانو رامین خان اکبر زاید.
څه کار کوي وروره؟
زه بجټ ډیفیکیشن افسر ام دی ان ڈی پی کې.
استاسو په نظر د اندام د خپل ورزش څنګه ورزش دی؟
دا پرورش اندام ځخ ځان جوړول لپاره نه کوم، فتنه د فټنس لپاره کوم، سیانه سي صحت مند اوسېګم او اندام مې چې اول نه او د مرزونه زه باید وښ غوړم. که تمرین دې خودوم رده چې لکه نور تمرینونه غونډه کې وفا نه لري کوم رسنګ چې پرې دې خوده کې دوه ورځې تمرین کړي دوه ورځې پرې دې چې ګوره ماغه په نه غدای. مثلا کتا یو کال خوري کړي یو مېش تمرینونه کې دی یو کال خوري دې پرې زی
زنیس باندې چې په اصطلاح باډي بلډر شي بیا په خپل انزول ځان ښکارا کوي. ستاسو په نظر دا سم کار دی؟
دا غلطه خبره ده. په دې سره اندام جوړول د خپل انسان شو لپاره نه ساغه بچته شو کی اذان وکي سمنګ په حساب دا مدغه رقم تندام جوړ کړی دی انسان چې تمرین کوي تمرین کې هغه خپل ځان د صحت لپاره تمرین کوي نه د بل چا د صحت لپاره د بل چا د ځان ښکارول لپاره ځان ته کار کوي سمنګ دغه اندام دی
د دې کلب استاد میر افضل پوهان نومیږي چې ورزشکارانو سره ګرد ګرځي او لارښوونه ورته کوي لږ وخت به زه هم ونیسم او د ریپورت په پای کې به له ده سره هم څو خبرې وکړم استاد کراته وایي چې په کومو شرایطو تاسو دلته ځوانان منئ
پرورش اندام یا زیبایي اندام ګلا د بدن سند درته وایم چې د اتلسونه باندې کولای شي چې دا تمرین وسي کېدای شي کې سوال اسې پنځلس کلن یا شپاړس کلن وي بیا هم کولای شي په جسامتو اندام
تقریبا
بدن چوکاٹ جڑے گی صحیح تمرین ہوگی اور کوشش ہوگی تمرین مبارک کی طرف ہم چھ تقدیر شاہ سلوی خدر کونا الا یو سات دا تمرین
او سارا ڈیر ڈیر مننا
سار سنا مننا
گرانو ځوانانو لوستل او مطالعه مکتدا امکان راکوي چې نوی څه زده کړو له ادبیاتو سره آشنا شو او خپل معلومات زیات کړو که چیرې پرمختللیو ملکونو ته وګورو زوړ او ځوان له مطالعې سره عادت دي ان کله چې په موټر کې لنډ سفرونه هم کوي وزګار نه کینی یو کتاب یو ورځپاڼه لولي او خپل وخت په مطالعه تیروي نو لکه څنګه چې ګورو هغوی د همدې مطالعې او پلټنې په برکت د ترقۍ لوړو پوړیو ته رسیدلي خو په افغاني ټولنه کې لا تر اوسه ګڼ ځوانان له مطالعې سره عادت نه دي که مطالعه کوي هم یوازې د ښوونځیو او پوهنتونونو درسي کتابونه او چپترونه لولي ځینې افغان ځوانان داسې انګیري چې د تحصیلي کال په بهیر کې خپل رسمي درسونه لولي نو آزادې مطالعې ته ضرورت نشته د ښوونې او روزنې پوهنتون محصل امرالله له همداسې ځوانانو څخه دی
او مغه کوم چپترونه چې دي هغه بس مغه لولو ضرورت هم نشته چې زیات مونږ لاړ سو کتابخانه ته او په خپل ذهن باندې فشار راوړو مړم دا وخت چکرم ده کنه چکرم به سره و دي خو خو سره و ګرځو زیات خوخیږی مم نه چې مطالعه وکم
ځینې کسان د کتابونو کمښت او د بایو لوړوالی ټول سیمو ته د ورځپاڼو او مجلو نه رسیدنه او له انټرنیټ نه به برخې والی د دې لامل ګڼي چې ځوانان له مطالعې سره عادت نه دي یا ورسره علاقه نه لري خو ځوان لیکوال اسدالله نیازی وایي چې د ځوانانو د سواد ټیټه کچه بې وزلي او په ټولنه کې د مطالعې د کلتور د نشټوالي له امله ځوانان له مطالعې سره نه دي عادت شوي
په افغانستان کې له سره د مطالعې کلتور ضعیف او نو کوس موږ ګورو د کابل کې د جریدې او اخبارونه دي څوک داسې خپل شوق اخلی کوم یو نیم هغه یو کسب کار یا هغه اخلی او بل ځوانان دوه ډلې دي یو دې سي مطالعه ته وخت نه لري دوی د روزګار جنجالونه لري او دوی مجبور دي سي روزي پیدا کړي خپل کورنۍ ته او د ځینو نورې بیا یو څه اقتصاد خې ده هغه بیا په فالتو کارونه وس مثال دی په ساتو په موبایل باندې گیم کوي ډېر ځوانان سي دي ل پانتونو فارغ سي دي دوی وس بیکاره ګرځي او مایوس دي دوی ګوري سي وس د مګ د 12 کلم مکتب وویل تحصیل مو مکه اخیره ما ده بیکار ګرځاو هغه د سیو د یو خیاط ګوري سی یا یو نجار ګوري هغه د خپل روزي د ورځي ات شي سی گزاره کی د کولای سی خود دی سی د دومره تحصیل د غسرم دی بیا بیکار ګرځینو په دغه حساب هم د مطالعې سره وز دومره شوق د علاقه نه لري
د جج محلنې د خبرون کی ګروپ غړی اسد الله واحدی وای چې مطالعه د نننی انسان د ژوند ضرورت دی واحدی د مطالعې د ګټو په اړه وای
مخ په نړۍ کې هیڅ داس کسان نه روشي आवाज د اکیډمیکو زده کړو په اساس تل لوړ پړې تر رسیدلې وي د زده کړې لپاره یا یو ځای ته رسیدو لپاره مطالعه پنسټیس شای د موډي داس کسان نه روشي ستوري زده کړنه لري اته خونځي دومره نه ویلای کم خونځي ویلې وي خو ډیر داس کسان لرو چې اکاډمیک کسان دي او لوړې زده کړې لري، خو دغه کسان چې زده کړې لري تاغینه څو چنده هر برخه کې پرمختللي دي. زه فکر کوم چې د کامیابۍ راز د مطالعه ده.
څنګه ځوانان وایي چې موږ د مکتب درسونه وایي یا د پوهنځي درسونه وایي دا کافي دي، نورې مطالعې ته ضرورت نشته. تاسو په دې برخه کې څه وایي؟
وایي چې په فرانسه کې د هر یو محصل متوسط مطالعه نوي مخونه ده. د ورځې نوي مخه هر محصل په متوسط ډول مطالعه کوي. زه فکر کوم زموږ د ټول سیمستر چپټر یا د څلورنیمو پنځمې چپټر نوي صفحې نکی نور راځي سره ولاغه سره ځان مقایسه کوم. زه فکر کوم چې ځوان د پاره که دغه مفکوره ولې بربادي لپاره همدا کفایت کوي چې زه د یوازې د پوهنځي او د ښوونځي په کتابونو او چپټرونو باندې هدف ته رسیدل شي. موږ که غواړو چې یعنی له پوهنځي وروسته کار پیدا کړو نو مطالعه ضرور ده، ځکه اکثره کتابونه نوي راځي په هغو کې کاملا نوي مسایل وي او هغه څه چې موږ پوهنځیو کې وایي د هغې نه پراخ وي او ډېر څه پکې زده کولی شو.
قدر منو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو له آرشیف نه د غزال جاوید په غږ سندره غوره کړې چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.